اوریدونکو د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربای سره الله مومن سلامونه ومني. وخت د ورځې 3 بجې شوې دي. نن د جمعې ورځ او د 2013 کال د ستمبر د میاشتې 28مه نیټه ده. په دې ګړی کې به واورئ د پېښور په چارسده روډ نن د سرکاري ملازمینو په یو بس بمی برید شوی. د بلوچستان حکومت له وسلوالو خواست کړی چې امدادي ډلې دي په زلزله ځپلو سیمو کې کار کولو ته پرېږدي. او په وروستۍ نیمایي کې اونیزه خپرونه پام کوه هم لرو، خو لومړی ګولۍ استه ورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي. لومړی د خبرونو سرټکی، د پېښور په چارسده روډ نن د سرکاري ملازمینو په یو بس بمی چاودنه کې 18 کسان وژل شوي او 30 زیات ژوبل دي. د بلوچستان حکومت د وسلوالو او بلتونپالو ډلو څخه غوښتنه کړې چې په هغه ډلو دي بریدونه نه کوي چې د زلزله ځپلو سره مرسته کول غواړي. او د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي چې خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره د متنازع اټمي پروګرام پر سر مثبتې خبرې شوي. اوس د خبرونو تفصیل، د پېښور په چارسده روډ نن د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي او د 30 زیات ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی نن په پېښور کې خبریالانو ته ویل چې په دغه بس کې د سیول سیکرټریټ څخه باندې 60 ملازمین سپاره وو او چارسدې ته کورونو ته روان وو. نوموړي زیاته کړه،
ابھی تک مجھے جو اپ ڈیٹ بتایا گیا ہے وہ کوئی تقریباً 17 ڈیڈ ہیں اور 43 جو ہیں
تر اوسه پورې زما د معلوماتو تر مخه 18 کسان وژل شوی او 3 سلویخت ژوبل دي. دا یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه. د لومړنیو تحقیقاتو تر مخه دا ریموټ کنټرول بم د بس په شاتنی برخه کې پر ځای کړ شوی وو او دا د سیول سیکرټریټ یو پرایویټ بس وو. د د پوینا په چاودنه کې تر 8 کیلوګرام پورې بارودی مواد استعمال شوی وو. د دې چاودنې ځمواري تر دې دمه چا پر غاړه نه دا خستي. د بلوچستان د حکومت ویان محمد جان بریدی د زیارت په مخام په کوټه کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال د وسلوالو او بلتونپالو ډلو څخه غوښتنه وکړه چې په هغو ډلو دی بریدونه نه کوي چې د زلزله ځپلو سره مرستې کول غواړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې تېره ورځ د یو راکټ په توغندي د هغه هلیکاپټر د نسکورولو هڅه وشوه چې زلزله ځپلو سیمو ته روانه وه. او د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر میجر جنرال محمد سلیم علیم هم پکې سپور وو. همدارنګ په زلزله ځپلې سیمه کې په روغتیایي ډلو هم بریدونه شوي دي. له زرو نه زیات ژغورونکو او فوجي سرتیرو د زیارت په ورځ هڅه کوله چې مصیبت ځپلې سیمې اواران ته ځانونه ورسوي. چارواکي وایي د بلتونپالو ګواښونو او بریدونو د امداد رسولو لړۍ متاثره کړې ده. چارواکو د زیارت په ورځ ویل چې د زلزلې په نتیجه کې د روستو شمیرو له مخې 350 کسان وژل شوي او 600 نور ژوبل دي. د یادې زلزلې له امله 100,000 خلک بې کوره شوي او د 300,000 خلکو ژوند اغیزمن شوی دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په راروانه اکتوبر میاشت کې د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره وګوري. د سپینې ماڼۍ وایان جې کارنی پرون خبریالانو ته وویل چې دواړه مشران به د اکتوبر د میاشتې په 22مه نیټه سره وګوري او د امنیت او سخت دریځو ډلو او د فعالیتونو په اړه به خبرې وکړي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ یو بیان کې ویل شوي ولسمشر اوباما دې خبرې ته لیواله دي چې د وزیر اعظم نواز شریف سره د یو مستحکم خوندي او سوکاله پاکستان لپاره په شریکو ګټو خبرې وکړي. واشنگتن ته د نواز شریف سفر د هند له وزیر اعظم منموهن سنگ سره د ښاغلي اوباما د کتنې په دورشل کې اعلان شو. ټاکل شوی چې سنگ او اوباما نن سره وګوري. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي چې له پاکستان سره ستونزې لري خو کوشش کوي چې په ګډه شته ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. نوموړي چې تیره ورځ په خوست کې د ملي اردو له منصبینو سره کتنه درلوده دا هم ویل چې په سیمه کې شته ستونزې یوازې د افغانستان نه دي بلکې د پاکستان هم دي. نو د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې خپل منځي مشکلاتو ته مناسبې حل لارې پیدا کړي. د زیاته کړه
موږ ډېر وخت دا اړیکې ډېرې ښې مرحلې ته رسولې دي، بیا یوه حادثه یو شی شوی دی، هغه یې خرابې کړې دي. دا مشکلات شته، دا به ګلو او دا به دوام لري تر څو چې دا دنیا ده، افغانستان او پاکستان به وي او څنګ په څنګ به ژوند کوي.
د افغانستان د فوج مشر په داسې مهال د پاکستان سره د یو شمیر شته ستونزو خبره کوي چې پاکستان په دې وروستو کې د افغانستان له سولې بهیر سره د مرستې په خاطر د طالبانو دویم مهم مشر ملا عبدالغنی برادر له بنده خوشې کړو. د ناتو عمومي منشي پر افغان حکومت غږ کړی چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات په عادلانه ډول ترسره کړي. اندریس فوغ راسموسن په خپل ټویټر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره د خپلې کتنې تفصیلات په لنډی سره خبر کړی دي. راسموسن رسول ته ویلي چې افغان حکومت باید د افغانستان راتلونکو انتخابات په شفاف او عادلانه ډول او د ټولو اړخونو په ګډون ترسره کړي. نوموړي همداراز له افغان حکومت څخه غوښتي چې په هیواد کې د بشري حقوقو ساتنه او له فساد سره مبارزه وکړي. راسموسن همداراز زیاتوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا مشورو او مرستو په برخه کې د اساف د ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اوري. د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د یو په یو لیدنې نه پس ویلي د خوشاله دي چې د ایران د متنازع اټمي پروګرام په سر مثبت خبري اوري. خو نوموړي زیاته کړه چې یوازې په یو لیدنه کې د ایران د جوهري هڅو په اړه نړیوال اندېښنې لري کېدای نشي. کیری د زیارت په ورځ ویل ایران له پکار ده چې خپل اټمي پروګرام په اړه اندېښنې د عملی اقداماتو په کولو سره کمی کړي. ملخوا د ایران ولسمشر وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید خپلې اټمي وسلې له منځه یوسي. حسن روحاني پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته چې د اټمي بې وسلو کولو په اړه بحث پکې کېده وینا کوله. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول په دې غړي کې ووري.
د پیښور په 400 روډ نن د سرکاري ملازمینو په یو بس بمی برید کې ولس کسان وجل شي او څه باندې سلويخ جوبل دي.
آج د دې زیات درځو کو بس ټول او سب بوټو کې باندو سیټو نه میټو نه خلکم په سړک د انوانه پراتو.
د بلوچستان په اواران سیمه کې د سه شنبه په ورځ د راغلي زلزلې له امله متاثر شوی کورنۍ وای لا هم تر شنه اسمان لاندې ناستي او کوم قسم مرستې ورسره نه دي شوی.
خود بنوز خرم پزرگی سوی داغونا.
نور هم یوش می رپورٹن لرو لمشال دیو سرو سی.
اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پیښور په 400 روډ نن د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د 14 په نتیجه کې لکتر لگا اول لس کسان وجل شوی او څه باندې څلويخ جوبل دي. هم موږ به هڅه کوو چې له خپل خبريال سره په دې اړه خبرې وکړو او وروستي معلومات تاسو ته درکو. خو د دغه پیښ یو څو اني شاهدینو سره زمونږ خبريال غلام غوس خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه ورته وګورو.
زمان پزر لخمان نوم دی او دکان نمی گولی را غشتی و چی سنگ را و تم بز چی و درش شو او بس دکان که را پری و تو نو
زیسن در اسپتال تر آور سیر و جوال دما کسم را جورا ورا و حال تشی صورتی هم
آل در دیز زیاد درازیو کو بس پول ار سب بودو که باندو سی تو نمی تو نو خال کم بس ارک دانوان پراتو پول ار سب پراتو بس دی خراب شوی بس نیمشتو نیم نشت.
مسعود دا زمون تقریبا د کلی لس کسان پکې زخمیان دي او بادین پایان 400 روډ باندې شوی دا بس کې شوی دا زمون کلی والا په روډ په غاړه باندې دکان دی هغه سره ولاړو دا هغه سره وایي سره زخمیان شوی دا دماکي وجه دا بس کې نو بس کې نو علاقه کسان دي کم ځای کې چې دماکي شوی دی هغه ایریا کې ولاړو. حالات خو ډیر خراب و جی ډیر زیاته زور اور دماغه تقریبا 5 کیلومتر کې ما په خپل اوریدل
دا هغه اني شاهدین چې زمونږ خبرجال غلام غوس ور سره خبرې کولې دوی تاسو ته وویل چې څنګه دغه 14 مخ ترغله. همداشان وختي هم موږ تاسو ته ویل چې د پیښور په 400 روډ نن د سرکاري ملزمینو په یو بس کې د 14 په نتیجه کې لکته لګا اولس کسان وجل شوی دی. دغه رنګ کم جوبل تھنان چې هغه زیاتره د پیښور لیډریډینګ هسپتال ته وړل شوی دی. د لیډریډینګ هسپتال مشر ارشد جاوید سره زمنګا خبریال خبرې کړې دي. نو راځي چې په ګډه ورته وښو چې هغه څه وایي د جوبل تنانو په اړه باندې.
په ډډ باډیز کې یو زنانه ده او په زخمیانو کې دوه زنانه، دوه ماشومان او 22 سړي دي. میلز هسپتال کې ایمرجنسی ډیکلیئر ده، هر څه موجود دي، فرسٹ ایډ لګیا ده. سلور کسان ډیر سیریس دی ورکه، خو زیات زخمیان پکې زیات دي، ځکه چې دا ما خیال دي چې لکه کلوز ده کې دماکه شوې ده، نو چې سو کم په متاثر شوې دي، زیات زخمیان دي.
داود پیښور لیډرینګ هسپتال مشر ارشد جاوید. همدارز د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی نن خبریالانو ته ویلي چې په دغه بس کې د سیول سیکریټریټ باندې شپېته ملازمین سپاره وو چې خپل کورونو ته روان وو، او د دوی په خبره دغه سورلۍ زیاتره له 400 سره تعلق لري. همدارز راځي چې د ناصر دورانی د خبرې ورو.
ابھی تک مجھے جو اپ ڈیٹ بتایا گیا ہے وہ کوئی تقریباً 17 ڈیڈ ہیں اور 43 جو ہیں
تر وسو پوری زما د معلومات تر مخه ولس کسان وجل شوی او درې سلویخت ژوبل دي. دا یو ریموټ کنټرول بمی چاو دنه و. د لومړنیو تحقیقاتو تر مخه دا ریموټ کنټرول بم د بس په شاتنی برخه کې پر ځای کړ شوی وو، او دا د سیول سیکریټریټ یو پرایویټ بس وو.
ایریټ کې یو پرایویټ بس ہے.
د ناصر دورانی چې کوم چې آی جی دی د پیښور د پولیسو د پوینا په 14 کې تر شپږو کیلوګرام پورې بارودی مواد استعمال شوی وو. د دې 14 ذمواري تر دې دمه چا پر غړه نه ده اخیستې. همدارس دا 14 پر داسې وخت شوی ده چې څو ورځې وړاندې په پیښور کې د عیسایانو په مذهبي ځای یعنی چرچ باندې اهم دغه شان ځانمرګي بریدونه شوي، دوه چې پکې یو شمېر کسانو ته مر جوبلا وړېدلې وه. نو په داسې حال کې چې یو خوا دا قسمه پیښې رامخته کېږي، یعنی د ترګرۍ پیښې رامخته کېږي، نو بل خوا د پاکستان حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره هم هلې ځلې کوي. همداراز په دې اړه باندې زمونږ همکاري ملیح امیرزاده په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو قریش خټک سره خبرې کړې دي. نو راځي چې هغوی څه وایي.
زدا سے گڑم چې په دې حالاتو کې چې د سیاسي پارټیانو طرف کم متفقہ قرارداد پیښ شو چې د امن لپاره د مذاکرات وکړي دا ممکنه پاتې نه دي، او کومه پارټیانه لکه د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم موقف وو چې طالبانو سره چې دی بیا مذاکرات وکړي شي او د امن لپاره لارې هوارې کړي شي دا ممکن نه دی پاتې دی. 1300 هفتو کې چې کوم کاروایان دوی وکړي د هغې نه پس، او که څوکم داسې قسمه نورې هلې ځلې کوي نو دا حقیقت نه چې دی مخ اړول دي او سترګې پټول دي. په دې حالاتو کې مذاکرات نه کېږي، د یو طرف چې دی د جنگ ښکاره اعلان دی، او بار بار چې دی په بېګنا خلکو باندې او سره سره د فوج په اعلی حکامو باندې حمله کېږي، او اسلام آباد کې او پېښور کې چې دی د بدقسمتۍ نه چې دی سیاسي لیډرشپ چې دی هغه په دې کلیئر نه دی چې جنگ وکړي او خبرې وکړي. نو زه دا ګڼم دا زمونږ د کوم بدقسمتي ده چې دا وخت داسې خلک په اقتدار کې دي چې هغوی یو ښکاره او واضح فیصله چې دا نشي کولی چې کومه پالیسي اختیار کړي.
جی ګورش خټک سیب څنګه چې تاسو ویل چې ځینې جماعتونه وایي چې خبرې اترې دی وشي، بیا ځینې وایي چې آپریشن دی وشي، نو تاسو څه ګڼئ؟ دا متفقه رائے چې دا یا متفقه حکمت عملی چې دا به څنګه مخې ته راځي؟
متفقه حکمت عملی چې دا غو د حکومت کار دی، خو پارټیانو چې په یو آواز باندې د حکومت د موقف حمایت کړي وشي، او تاسو خبرې اترې وکړي د خبرو اترو چې کملاره ده دا مه پرېږدي. او په دې حالاتو کې حکومت چې دی د 1300 هفتو نه کله نه چې دا د ټولو پارټیانو کانفرنس شوی، زما خیال دی نن درېمه هفته ده چې مسلسل د هغې نه پس چې دی د ترګر ګروپونو له طرفه چې دی کاروایانې کېږي، خو حکومت د طرفه څه واضح پالیسی چې دا هغه مخې ته نه ده راغلي چې دوی څه کول غواړي، نه د صوبایي حکومت طرف نه او نه د وفاقي حکومت د طرف نه. باقی کوم پارټیان چې دا خبره کول او د دې قوتونو په ضد باندې طاقت استعمال کول، لکه پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او تر شهاده پوری چې ایم کیو هم په دې خلاف چې دغه کراچۍ تر شهاده پوری نو هغه خلاف دې ګروپونو چې واضحه پالیسی اختیار کړې وه او د الیکشن په دوران کې او د هغې د وجې نه هغوی ته ډېر زیات تاوان هم شوی دی. نو اوس چې کوم حکومتونه دي په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دی او د په مرکز کې چې کوم د پاکستان مسلم لیگ حکومت دی هغوی داسې لګي چې لس واضح پالیسۍ طرف ته نه سوچ ته دی او نه رسیدلی دي چې د دې سره به څنګه ډیل کړي د طالبانو د دې موجوده چې د اے پی سي نه بعد چې کوم هغوی ته کوم د مذاکراتو پیشکش شوی او د هغوی د طرفه چې کوم د دې د قبولیت کوم اشاره ملاو وي نو د دې صورت حال نه دا پارټیانې له مکمل طور رغوتې نه دي چې څه کول غواړي او څه کول نه غواړي.
کوریش خټک صاحب یوه بله پوښتنه، تاسو چونکې په حالاتو ژور نظر ساتئ، تاسو څه وینئ چې هغه ته کې موجود عام ولس چې د هغوی څه غواړي؟ هغوی وایي چې څه وشي؟
عام ولس چې دی هغوی امن غواړي او که هغه په هر قیمت باندې په مذاکراتو باندې راولي او که په جنگ باندې راولي دا د حکومت او د ریاست ذمہواري ده چې د خلکو تحفظ یقیني کړي. دا خلک چې دی ټیکسونه ورکړي دي حکومتونو ته، د حکومتونو جوړېږي د دې لپاره او ریاستونه یې د دې لپاره چې د خلکو د ځان او مال حفاظت وکړي. او که مسلسل چې دی دا ریاست چې دی او د حکومتونو د خلکو د ځان او مال په حفاظت کې په کولو کې ناکامه پاتې کیږي نو یو ورځ به بیا خلک هم تنګ شي، هغوی به هم دا وچي نه د ریاست منو نه د حکومت منو.
دا په پېښور کې کارپوه قریش خټک چې زمونږ همکاري ملي حمیزاده ور سره پر دې اړه خبرې کړې وې. یو خو د پاکستان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره هلې ځلې کوي، نو بلخوا بیا دا قسمه بریدونه هم مخته راځي، لکه څنګه چې تاسو ته ما ویل چې د پېښور په چارسده روډ نن د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او د 40 نه زیات ژوبل دي. د مشال ریډیو خبریال هم د محل منګ سره د پېښې د ځای نه د ټلیفون په کرخه له دوی سره خبرې کوو. شبیر جان، شبیر جان ستړي مو شي؟ شبیر جان دا محل تاسو کوم ځای کې ستړي او وروسته حل راکړي؟
زخمیان اغه نیم د پیښور لوی هسپتال له ډریډینګ ته پښپړس زخمیان چې کوم دی اله چرڅدی ډیسټریکټ کوارټر هسپتال ته ورول شي دي.
شبیر جان، کدار ته چې د مرجوب له پړه څخه معلومات ترلاسه ستاسو سره شبیر جان په لنډ ټکو کې راته و چې دا پیښه څنګه او څه وخت را مخته شو؟
دا پیښه چې کوم چارسدی د پیښور نه چارسدی ته د سرکاري خلکو د سیکریټ ګاډي هغه را روانو چارسدی ته روانو او دا په دوځو تاڼې په سیمه کې بادین پایا سیمه ورته وي هلته کې دا 14 شوې ده او دا په یو بس کې د پولیسو په وینا تر مخه دغه بس چې کوم سورلۍ پکې وي په 500 پورې کسان دي کې سوالو وایي کې شاته چې کوم دي کې سورلۍ ډېرې زیاتې ناستې وي شاته دروازې سره دا په یو کاټن کې خوده شو تقریبا 2 کیلوګرام پورې باور دي موت پکې خوده شو او چې کله دا بادین پایا سیمه ته رسیدلې دا یو آی ډی ډیوایس وو دغه ځای کې دا چورېدلې دي او دا یعنی شاهدین تر مخه چې کله دا 14 شوه دا بس لري پورې وخه د لاړو چې غیر وو تر دغه ځای مړي دنن زه به تاسو هم ځان چې نیم کلم خپل ته هم دغه شان ته خپل سکتور ته وسکي هم شه و چې دغه شان ته مرجو لوړ دی
واه او پلاچا برګړ اخیستې ک څنګه
نه بالکل د دې جوړنې پلا تر دې دمل چې په غاړه نه دا اخیستې
ډیر من استاس نه شه بجان دا د مشالې دی خبر یال شه بجان چې تاسو ته د 14 پاړه باندې معلومات درکول کوم چې په چرسده روډ نن د سرکاري ملزمینو په یو بس کې شوی چې په کې څه باندې 19 کسان وجل شي. د دوی په خبره د مشلډو د خبريال په خبره څه باندې 40 کسان پکې جوړول دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو بلوچستان ته د بلوچستان په اواران سیمه کې د سه‌شنبه په ورځ د راغلي زلزلې له امله متاثر شوی کورنۍ لا هم تشنه اسمان لاندې په وخت رولو مجبور دي. د بلوچستان حکومت له وسلوالو خواست کړي چې امدادي ډلې دي هلته کار کولو ته پریږدي. تفصیل خدانور نصر په دې رپورت کې درکوي.
د بلوچستان په زلزله ځپلو سیمو کې د اوسیدونکو په خبره مرستندوی ډلې لا هم رسیدلې نه دي او زلزله ځپلې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د اواران او کیچ سیمو اوسیدونکو وایي د حکومت له لوري لا هم هیڅ ورته رسیدلې نه دي. اواران چې د زلزلې تر ټولو زیات متاثر کړي د همدې سیمې یو اوسیدونکو عبداللطیف له همغه ځای د ټلیفون پر کرښه مشال رادیو ته وویل له حکومتي ادارو باوجود په سیمه کې هیڅ هم نشته. دا حالت په سیمه کې څه حالات دي؟ عبداللطیف یې په جواب کې وویل صورتحال دا دی چې په اواران کې تر زلزلې وروسته تر اوسه پورې خلک بېل څه او تر شنه آسمان لاندې په ګرمۍ کې وخت تېروي. ډیری کورنۍ چې د خپل کور غړي یې په دې زلزله کې مړه شوي هغوی لا هم په هماغه غم کې دي او تر کومه ځایه چې د امدادي کارونو حال دی نو هغه بالکل د نشت برابر دي. له دې سره د اواران د پروار سیمې یو بل اوسیدونکي بشیر احمد مشال راډیو ته وویل په پروار او شاوخوا سیمو کې لا هم داسې کلی شته چې خلک تر نړېدلو کورونو لاندې دي. چې د ده په خبره کلیوال او د سیمې خلک په خپله د دې خلکو په را ایستلو کې بوخت دي خو نه هم حکومتي او نه هم غیر دولتي مرستندویه ډلې یا دې سیمو ته رسېدلې دي. دلته په پروار کې 95% کورونه زیانمن شوي دي او تر اوسه پورې د حکومت له لوري یو کس هم دلته نه دی راغلی او نه هم د غیر دولتي موسسو څوک راغلی دی. ټول خلک تر اسمان لاندې ژوند تیروي. له هغوی سره نه خیمه شته او نه هم د خوراک لپاره څه لري. معنا هیڅ هم ورسره نشته. د اواران د زلزله ځپلو د ستونزې مو په کوټه کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې د مشر حافظ باسط مخې ته کشې شوې چې ولې لا هم زلزله ځپلو سیمو ته هیڅ څوک رسیدلی نه دی. باسط یې په جواب کې وویل دا خبرې سمې نه دي. هلته بالکل خلک رسیدلې دي. د همدې سیمې افسران خودي هلته بلکې له نورو شاوخوا سیمو څخه هم خلک هلته ورسیږي. که څه هم حافظ باسط وایي امدادي ډلې او کارکوونکي هلته رسیدلې دي خو د بلوچستان د حکومت ویاند جان بولیدی د جمعرات په شپه په خبري غونډه کې دا تایید کړ چې ځینو سیمو ته لا هم امدادي ډلې رسیدلې نه دي. چې لامل یې د بلوچ بیلتون غوښتونکو بریدونه یاد کړه او هم یې بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډله خواست وکړ چې په امدادي ډلو د بریدونه بند کړي تر څو د ده په خبرو ټولو زلزله ځپلو ته امداد پر وخت ورسیږي. د ویلو وړ ده چې د اواران سیمې سرکاري چارواکو د جمعرات په ورځ مشال راډیو ته وویل په سیمه کې په هغه هیلیکوپټر راکټونه توغول شوي چې پکې امدادي کارکوونکي او سامان سیمې ته رسول کېده خو د دوی په خبره په دې برید کې څه مالی او ځاني زیان رسیدلی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د بلوچستان د زلزلې په اړه مو تازه معلومات درکړل. دا زلزله د ورځې مخکې راغلې وه او تر ټولو زیاته یې د اواران ضلع ځپلې وه. دا چې په اواران کې څومره تاوان شوی دی او خلک د څه شیانو اړتیا محسوسوي په دې اړه د ګولیاز دا رپورټ اورو.
اواران ضلع آبادی شاوخوا 1,00,000 ده. په دغه ضلع کې 3 تحصیلونه دي او 8 یونین کونسل دي. په دې ضلع کې زیاتره کچه آبادی دي. په اواران ضلع کې یو سماجی کارکونکي زاهد بلوچ له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د یادې ضلع ټولو ودانو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی.
په متاثره شوو سیمو کې ډنډار، بشګور، بالار، بغدادی، د اواران ټاون، هر بازار، لواج، اولی آباد، بیا تحصیل مشکی، په دغه تحصیل کې ګوجر، لقت آباد هم شامل دي. ما سره کوم معلومات دي؟ داغه تر مخه د مړو شمیره د زرو نه زیاته ده. دلته دا ویره هم سرګندېږي چې د مړو شمیره زیاتېدای شي. په مشکی کې تر اوسه پورې امدادي کارونه نه دي شروع شوي.
سماجی کارکونکو زاهد بلوچ زیاته کړه چې په مختلفو سیمو کې د مرګ ژوبل شمیره مختلفه ده. بلخوا د اواران د کالج پرنسپل پروفیسر احمد حسین له مشاله ډوسر په خبرو کې د زلزلې له کبله شبي تباهي په اړه ویل،
په مختلفو کلو کې ډیره زیاته تباهي شوې ده، کچه ودانۍ ړنګې شوې دي. که څه هم امدادي کارونه روان دي خو خلکو ته امداد نه رسیږي. په اواران ضلعه کې خلک وږي تږي امداد ته سترګې په لار دي. زموږ د کالج ودانۍ ته هم زیان رسیدلی دی او د کالج د لیبارټری دیوالونو کې درزونه راغلي دي.
پروفیسر احمد حسین د اواران ضلع ځینې سیمو ته پخپله ورغلی او د سترګو لیدلې حال یې له مشال راډیو سره شریک کړی.
ما
دا وکتل چې د کچه کورونو ټول دیوالونه غورځېدلي دي. په دې کې زیاتره خلک هم مړه شوي دي. زه ډېرو لرو پرتو سیمو ته هم تللی یم او په لاباد علاقه کې ټول کورونه ړنګ شوي دي. د دې علاقې په یو کلي کې د 15 نه زیات کسان وژل شوي دي. د دې تر څنګه لرو پرتو کلو کې صورتحال بیا ډېر زیات مختلف دی.
د اواران یو اوسیدونکی محمد رمضان له مشال ډیسر په خبرو کې ویل چې د اواران ضلع تر 80 نه زیات کورونه تباه شوي دي.
په اواران کې زما کور دی. که څه هم په دې ښار کې مرګ ژوبله کمه شوې ده خو کورونو ته ډیر زیان رسیدلی دی. زما خپل کور د اوسیدو قابل نه دی. زما د کور په دیوالونو کې لوی درزونه راغلي دي. د ښار یو کور هم داسې نه دی چې زیان ورته نه دی رسیدلی. بلخوا په ضلع کې کچه کورونه بیخي
د اواران اوسیدونکو محمد رمضان زیاته کړه چې په یاد ضلع کې تر 90% نه زیاتې ودانۍ تباه شوې دي. د ده په وینا امدادي کارونه د نش برابر دي. په دې وروستو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې وفاقي ادارې لخوا څه امدادي سامان د غزلې ته لیږل شوی بو خو مقامي خلکو شکایت کړي چې دا ناکافي وو. د اواران ضلع اوسیدونکو د مشال لړیو د لارې د حکومت نه دا غوښتنه هم کړي چې په یاد سیمه کې د اوبو او د سر د پټولو شیزونو ډیر زیات ضرورت دی.
تاسې د ګلیاس په رپورټ کې وردل چې د بلوچستان د اواران ضلع خلک کوم چې زلزلې ځپلي دي څه قسمه شیانو ته اړتیا لري. زو کراچۍ در پاکستان په کراچۍ کې پولیس وایي پرون ماښام د سمندر لغاړې ورته د یوې 14 کلنې جینۍ مړې په لاس ورغلی دی. ډاکټران وایي دا ماشومه تر جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. د بشر حقونو فعالان او ټولنې په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیری په زیاتېدونکو پیښو د اندېښنې ښودنه کړې ده. تفصیل ظفر کریمی درکوي.
د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر امیر فاروقي تیر شپه ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي دي وجل شوی ماشومه د سکول په جامو کې ده او هغه څو ورځې مخکې د کراچۍ له عزیز آباد سیمې څخه تختول شوی و. نوموړي زیاته کړه پولیسو په دې اړه پلټنې شروع کړي او په دې لړ کې یې لږ ډیر پرمختګ هم کړی دی. دی وایي دغه ماشومه خپل سکول ته تللې وه. هلته په دې پسې یوه ښځه ورغلې ده او په دې بهانه یې له سکول څخه راایستلې ده چې د ماشومې مور بیماره ده. بیا دوه ورځې وروسته د دغې ماشومې مړی ترلاسه شوی دی. پولیس په دې اړه پلټنې کوي چې دغه ښځه څوک وه او آیا ماشومه د جنسي زیاتي لپاره تختول شوې وه که د تاوان لپاره. نوموړي زیاته کړه پولیسو د ماشومې د قتل په لړ کې د یاد سکول د عملې له ځینو کسانو څخه پلټنې شروع کړې دي. د وژل شوې ماشومې مړی د کراچۍ جنا هسپتال ته وړل شوی و. د یاد هسپتال د ایمرجنسي د وارډ مشر ډاکټرې سیمی جمالی نن د جمعې په سهار مشال رډیو ته ویلي دي د ماشومې د مړي د معاینې وروستو ډاکټرانو ته معلومه شوې ده چې ماشومه د جنسي زیاتي وروستو وژل شوې ده. ماشومې مرګ په هغې د جنسي حملې وروستو واقع شوی دی. د هغې مرۍ خپکړی شوې ده او په دې توګه وژل شوې ده. د ډاکټرانو یوې ډلې د دغې مړي پوسټ مارټم کړی دی او مړی بیګا ماښام خپلو وارثانو ته سپارل شوی دی. بلې خوا ته د بشري حقونو او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو تنظیمونو په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیری د زیاتو شوو پیښو په ضد احتجاج کړی دی. په کراچۍ کې د عورت فاونډیشن مشره مهناز رحمان په دې اړه مشال رډیو ته وایي 1970 او د دې نه مخکې همدا پاکستان او همدا ښارونه وو خو داسې ډېرې کمې پیښې پکې مخې ته راتلې. اوس دا پیښې ځکه زیاتې شوي دي چې یو ځانګړی ذهنیت زموږ ټولنه په شعوري توګه د تشدد لور ته مایله کړې ده. د لاهور او کراچۍ دې وحشتناکو پیښو ته که سړی ژور نظر وکړي نو دا د دې خبرې غمازی کوي چې نړۍ سپوږمۍ او مریخ ته ورسېده او زموږ د پاکستان معاشره د غارونو د زمانې پله روانه ده. د مهناز رحمان په خبره باید حکومت د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره سمدس په دغه پیښو کې ککړ ملزمان ونیسي او سزا ورکړي، او په راتلونکي کې باید داسې قانون سازی وکړي شي چې خلکو ته صحتمند چاپیریال په لاس ورشي.
تاسو د ظفر کریمی رپورټ اوریدو، او وخت شوه دی درې نیمې بجې. نو راځي چې لږ ولیازه د خبرونو لنډیز وورو.
دا پیښور په 400 روډ د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او د 40 نه زیات ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی نن خبرارانو ته ویلي چې په دغه بس کې د سیبل سیکریټریټ سبان د 60 ملازمین سپارو او 400 ته کورونته روان وو. د په وینا په چاودنه کې تر 6 کیلوګرامو پورې بارودي مواد استعمال شوي وو. د دې چاودنې ذمہواري تر دې دمه چا پر غاړه نه اخستې. د بلوچستان د حکومت وایان محمد جان بریدی د زیارت په ماخام په کوټه کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال د وسلوالو او بلتون پالو ډلو څخه غوښتنه وکړه چې په هغه ډلو دي بریدونه نه کوي چې د زلزله ځپلو سره مرسته کول غواړي. چارواکو د زیارت په ورځ ویل چې د زلزلې په نتیجه کې د رستو شمیرو له مخې 375 کسان وژل شوي او 470 ژوبل دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په راروان اکتوبر میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سره وګوري. رسمي ماڼۍ وایي چې کارني پرون خبرلارنه توګي چې دواړه مشران به د اکتوبر د میاشتې په 28 نیټه سره وګوري. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي چې له پاکستان سره ستونزې لري خو کوشش کوي چې په ګډه شته ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. نوموړي چې تیره ورځ په خوست کې د ملي اردو له منصبینو سره کتنه درلوده دا هم ویل چې په سیمه کې شته ستونزې یوازې د افغانستان نه دي بلکې د پاکستان هم دي، نو د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې له خپل منځي مشکلاتو ته مناسبې حل لارې پیدا کړي. او د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په یو لیدنې نفس ویری د خوشاله دی چې د ایران د متنازع اټمي پروګرام په سر مثبت خبري اوري. خو نوموړي زیاته کړه چې یوازې په یو لیدنه کې د ایران د جوهري هڅو په اړه نړیوالې اندېښنې لري کېدای نشي.
خبرونه مول مشاله دی وردل چې ګولیا ځوان د خپل په دینی مې کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه پام کوه. هم لرو د دې تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څراغ سیدي سیره زهیر ته وښي.
نن د پاکستان جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د حکومت او د طالبان مذاکراتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې د موجوده حکومت لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د آل پارټیز کانفرنس په فیصلو تر اوسه د دوو هفتو تیرېدو باوجود هم څه پرمختیا نه ده شوې. او دې دوران یو دیر کې چاودنه او بل پیښور کې په چرچ باندې هم حمله وشوه چې لکه بلې د ولس په ذهنونو کې منفي اثرات پیدا شوي دي. خو د دې باوجود حکومت دا تاثر ورکوي چې د طالبانو سره خبرې اترې مخ په وړاندې روانې دي. د ادارې په وینا چې بل پلو سیاستدانان وایي چې د پیښور چرچ پیښې ذمہواري طالبانو په سر نه ده اغستې او ځینې داسې قوتونه شته دي چې روغ جوړه نه غواړي، نو باید چې مذاکرات جاری وساتلې شي. ادارې زیاتوي چې ډېر عجبه خبره ده چې تر اوسه د حکومت لخوا څه ګام پورته کړی شوی نه دی او ځینې منفي اشارې هم ترلاسه شوې دي، خو بیا هم داسې ویل کېږي چې پټ په پټه رابطې روانې دي او دا ځکه چې ځینې خبرې ډېرې ساسی دی چې ولستا خودن ندی پکار. دریا اخر کې لیکي چې د دې مسلې د پیچیدګي او حساسیت نه څوک هم انکار نشي کولی. حکم کار چې دومره پډنګ ډنګ سره شروع کړی شوی وو، نو ولستا خو لګ ډیر ویل پکار دی چې دا معاملې اوس په کم کندو ولاړه ده. نو که په ریښتیا سیاسي مشروالي او حکومت د مخ په وړاندې تللو فیصله کړی وي، نو باید چې هغه محسوس هم شي او د غرنګ حکومت له هم دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کول پکار دی او چې ولست هم د ځان سره لاس نیولې. بل طرف ته ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې لیکي چې وړاندې ورځو کې شرخوخ مومند ایجنسی کې په ګنداو ډیم کارکونکو باندې حمله وکړه چې په کې درې تنه مړه او شپږ جوبل او دوه بې درک شو او تر هغه د دوی سامان او مشینری هم وسوزولا. بل طرف ته بنو کې په سکیورټی چیک پوسټ باندې حمله کې درې اهلکار جوبل شو. ادارې وایي چې کله نوې حکومت راغلی دی نو د تر هغه پیښې نور هم زیاتې شوې دي او ویل کېږي چې سویلي او شمالي وزیرستان په مکمل توګه د طالبان طالبانو په واک کې دي. دارنګ خیبر او مومن ایجنسی کې هم حالات خانه دي او بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د سوات او ملکن ډویژن نه د پوز ویستو خبره کوي. ادارې وایي چې په داسې حال کې چې نه په قبایلو کې امن شته او نه په سمه کې، او بیا هم حکومت او متعلق ادارې د سوچ نه کار نه اخلي، نه د قبایلي سیمونه د راتلونکو خلکو سمه تلاشي او چیکنګ کیږي، او دغه رنګ د سمې نه قبایلو ته د تلونکو خلکو هم څوک تپوس نه کوي. ادارې اخیره کې لیکي تر څو چې زموږ صوبایي او وفاقي حکومت سمې پالیسۍ نوي جوړې کړي او حقیقت ته پام نوي کړي، تر هغې نه په قبایلي سیمو کې امن راتلی شي او نه پراته کې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې ځینې داسې حکومتي کاروبارونه پر شخصي کمپنیو خرڅ کړي کوم چې له ډېرې مودې راهیسې د ملک صنعت ځپلې دي. ورسپانه لیکي پاکستانیو چارواکو اعلان کړی دی چې د پاکستان سټیټ آئل، پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز او پاکستان سټیل ملز په ګډون شاوخوا 15 کمپنۍ شخصي کړي. د ورسپانې په لیکنه دا کمپنۍ په هر کال کې د پاکستانیو ټیکس ورکوونکو 15 روپۍ له لاسه ورکوي او خدمتونه یې هم ډیر کمزوري دي. د انرژي په برخه کې کمزوري د زیات لوډ شیډنګ سبب دي، او د انرژي پر انتقال د حکومت لخوا د نورو ټیکسونو لګولو دا مسله نوره پسې خرابه کړې ده چې د یو کال 1.15 روپۍ خرڅ ور باندې راځي. ورسپانې په پاکستان کې د داسې پورته سوو ګامونو د عملي کولو په اړه لیکلي چې دا له هغه وخت راهیسې ډیر ګران پاتې شوی دی چې پاکستان د نواز شریف په لومړۍ وزیر اعظم کې په 1990 لسیزه کې پرایوټایزیشن کمیشن جوړ کړی و. په پارلمان کې د اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي وار له مخه لا دړکه ور کړې ده چې که حکومت داسې ګام پورته کړ نو دوی به د ملک ټول لوی سړکونه د احتجاج په توګه وتړي. ورسپانه لیکي د بهرنیو پانګه اچوونکو د راجلبول لپاره نواز شریف ته پکار ده چې د خپلې اصلاحاتي جنډا له هند سره تر تجارت ور وغځوي. وال سټریټ جرنل لیکي هند په 1996 کال کې پاکستان ته د تجارت لپاره د ډیر مناسب ملک حیثیت ورکړو، او پاکستان به دا کار په 2012 کال کې کاو خو یې نه کړ. بل پلاو د فیسکل ټایمز په نامه ویپاڼې لیکلي دي چې شایل افغانستان او تبه د نیټو ورستۍ جګړه وي. ریپورت لیکي چې فرانس په تیر میاشت کې اعلان وکړ چې په راتلونکو کې به پر خپلو وسلوالو ځواکونو 50 ارب ډالر خرڅوي، کوم چې د روان کال په پرتله کافي لږ دي. ویپاڼه لیکي فرانس په خپلو ځواکونو کې د 4.5 عسکرو کمولو اعلان کړی، او جرمني ویلي چې په 2014 کال کې به د خپل پوځ په بودیجه کې د 10.5 ارب ډالرو کمی راولي، او جرمني وار له مخه اعلان دا هم کړی چې د خپلو ځواکونو شمیر به له 2.5 لک څخه 1.15 لک ته راټیټ کړي. د فیسکل ټایمز په لیکنه د فرانس، جرمني او برتانیا له دې ممکنه کمیو څخه داسې ښکاري چې په اروپایي ټولنه کې دفاعي خرڅونه اوس تر لومړیتوب زیات دي. ریپورت زیاتوي له دې ښکاري چې په 1990 لسیزه کې د جوړ شوي نیټو سازمان راتلونکی له جدي شکونو سره مخامخ دی.
دا بوروال کاکړ چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
افغانستان پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی وای له پاکستان سره د ستونزي پاکستان سره ستونزي لري، خو کوشش کوي چې په ګډه شته ستونزو ته حل لاري پیدا کړي. نو موري تر ورځې په خوښ کې د ملي اردو له پوزیانو سره د کتنې پر وخت ویل په راتلونکو ټاکنو کې به افغان پوز مخامخ مداخله نه کړي، بلکې له ملي پولیسو سره به ملاتړ رول ولري. پدیاړه نور معلومات نجیب الله الوخیل درکوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې په سیمه کې شته ستونزې یوازې د افغانستان نه دي، بلکې د پاکستان هم دي. نو دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې خپل منځي مشکلاتو ته مناسب حل لارې پیدا کړي. د افغانستان پوځ لوی ډریستیز تر جنرال شیر محمد کریمی چې په خوست کې د تندر قول اردو اړوند د اول لواء د درنو وسلو له څرنګوالي او کارونې، همدارنګه د سرتیرو له جګړې چمتووالي نه د پنجشنبې په ورځ کتنه کوله، رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دوی پاکستان سره ستونزې لري، ولې کوښښ کوي چې دا ډول ستونزې د خبرو اترو لاره حل کی. دیده پو خبره لیو بل سر ده معلوماتو ده شریکولو او پر یو بل ده اعتماد کولو لپاره حدسی کوی.
ده پاکستان و افغانستان مسائل ده نمرز مسائل ندی. امون مشکلات لرو پاکستان سره ولی ده حدس کهو کشش کهو چه لی پاکستان سره عدی که زمون خیوی. مشکلات پا ده سیمه که یواز ده افغانانو ندی ده دوی هم دی. بنان ده دوی پا گرده ده و زمون پا گرده ده چه مشکلات پا گرده سره حل کهو. چون مده مخی زخپلت لنیم پاکستان تا جنرال کیانی سر می جلسه در لوده او راتون که که شاید ده هم راشی افغانستان تا شپاورز پا ده حدسه کیو چه پا تکتیکی چوکار که موکراتیکی چوکار که لدوی سره طول مسائل شریک ولرو یو بلت معلومات ورکو او یو بل باندې اعتماد ولرو.
جنرال کریمی د دواړو هیوادونو د مناسباتو نازکوالي ته په کتو وای سره د شډیر کړه د دواړو هیوادونو اړیکې خې مرحله ته ورسیږي، خو بیا یې ونیمه پیښه داسې رامنځته شي چې اړیکې بیرته خرابې لوري ته بوزي.
واقعا چې موږ ډیر وخت دا اړیکې ډیرې خې مرحلې ته رسول دي، بیا یو حادثه یو شی شوی دی هغه یې خرابې کړي دي. دا مشکلات شته، دا به ګلو او دا به دوام لري تر څو چې دا دنیا د افغانستان او پاکستان به وي او څنګ په څنګ به ژوند کوي. نو د موږ ټولو هیله دا ده او د موږ هڅه دا ده چې د پاکستان سره په ورورګلوۍ کې په ښه اړیکو کې ژوند وکړو. دا هم د دوی په ګټه ده او زموږ په ګټه.
د افغانستان د پوځ لوی درستی جنرال کریمی د راتلونکو ټول ټاکنو په تړاو وایي چې ملي پوځ به یاد بهیر کې حمایوي رول ولري، خو دوی تمه لري چې ښې ټاکنې به ترسره شي.
تاسو پوهیږئ چې انتخابات یوه داسې پروسه ده چې په هغې کې نظامیان باید مداخله ونه کړي. دا د پولیسو وظیفه ده چې دوی به په تمامه معنا د انتخاباتو امنیت ساتي او ملي اردو به د دوی ملاتړ کړي. یعنی هغه پلان د انتخاباتو د خطر سره کولو لپاره امنیتی پلان جوړ شوی دی، د پولیسو سره په مشترکه توګه جوړ شوی دی. تمامو کل اردوګانو ته د پولیسو زونونو قمانداناتونو ته اعلانونه تللي دي او موږ هیله لرو.
د یادونې وړ ده د افغانستان د پوځ لوی درستیز داسې مهال د پاکستان سره د یو شمېر شته ستونزو خبرې کوي چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې بهیر سره د مرستې په خاطر د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر له بنده خوشې کړ، خو یو شمېر افغان کتونکي تل د پاکستان همکاریو او مثبتو څرګندونو ته د شک په نظر ګوري.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د افغانستان میدان وردګو او غزنی ولایتونو چارواکي وایي د دې ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې د عملیاتو او بریدونو په نتیجه کې یو پولیس او 15 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي په میدان وردګو کې په وژل شو کې دوه عربان اهم شامل دي. د ټولو پیښو په اړه تفصیل سید شاه سکیم درکوي.
د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په عملیاتو او چاودنو کې یو تن پولیس او 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی وایي عملیات د سید آباد په ششګاو او ډنډوکي سیمو کې شوي او د عامه ساتنې د پولیسو پر موټر بیا د ماین چاودنه د سید آباد په حیدرخیلو سیمه کې شوې ده. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي په عملیاتو کې په وژلو شویو وسلوالو کې دوه تنه عرب جنګیالي هم شامل دي. دی وایي د سید آباد په حیدرخیلو کې بیا د عامه ساتنې پر پولیسو د ماین چاودنه شوې چې پکې څلور تنه پولیس ژوبل شوي دي.
د دوه عربي وسلوالو طالبانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او درې نور وسلوال طالبان د ریموټ کنټرول لاین یو ټوپک یو صندوق د کامرمۍ او شپږ عدد پاکستانی سیم کارتونو سره یو ځای نیول شوی دی.
د خوګیاڼي په خبره د میدان وردګو په میدان ښار کې بیا د پولیسو پر یو بل موټر هم چاودنه شوې ده چې پکې یو پولیس وژل شوی دی. بل خوا بیا د غزنی د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي په دغه ولسوالۍ کې بیا افغان ځواکونو د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کوونکي طالبان په نښه کړي دي چې پکې شپږ تنه وسلوال ژوبل شوي او یو بل وژل شوی دی. دی وایي په پیښه کې افغان سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو مخالفو ډلې یو د کوریا تل په یو کوڅه کې ځای پر ځای کړی و ولسوالۍ د دې وکړي چې بیا د موږ محلي پولیسو او ملي پولیسو او ملي اردو عوان پرنه پیر وکړو چې یو د کوریا څخه اخیستی وی دا او په کوریا کې درې نفر ټپیان دي یو نفر وژل شوی دی او له بلې خوا یې بیا له باغونو نور ټکونه په یو بل چې هغو کې درې نفر وسلوال طالبان لګېدلي دي.
طالبانو تر اوسه د میدان وردګو د پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ګیرو د ولسوالۍ پر ودانۍ د پراخو بریدونو ادعا کوي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
لکه مې وړاندې تاسې د سریش سکیم رپورت اوریدو چې د افغانستان میدان وردګو غزنی ولایتونو چارواکي وایي د دولتونو په بیلابیل وسلو کې د ملياتو بریدونو کې یو پولیس او 15 وسلوال وژل شوی دی. اوس هم ورسېدل دي د اونیزي خبرونه پام کوه د ټوکو ټاکلو خبرونه دا چې تاسې پکې د خوندور رپورتونه او د غرنګي لطیفي هم اوري د خبرونه تاسې لپاره امان الله ناصر او د هغو ملګرو چمتو کړی دی.
السلام علیکم ګرانو کډرمنو زوریدلو ځندیدلو تیروتلو او ګړبیدلو اوریدونکو سورسک فریادی حاضر دی د څو زړو تودو سیاسي او غیر سیاسي حمامي خبرونو سره. پدی لیوچ په بوکارتالی کیمپونو کې بکشینستلی نه است په پردیو جلسو کې براوتلی نه است د انسوګیس او پولیسو دوندو په ځد کې براغلی نه است په مسجد کې لڅپلو او په سبزی منډی کې بد خپل سایکل سے بے برخی سوی نه است په پردی کیس کې بدن نه سوی نه است او د سو موټو په ځد کې براغلی نه است اغوا سوی بنای است او که خدای نه کوي اغوا سوی است نو بد ډیرو کنجوسو او مپلیسو اغوا کارانو میلمانه سوی نیاست. نو ملګرو دا اخسوی دا سورسک پر یادی دو آگانی اوزو یو چو بریکنگ نیوز تا دا ملکی ناپرسان اولس مشرانو یواری بیا دا جی خبری پخلی کری دی چی دا مخالیپینو سر با پا گڑ کشینو مباربیکیو سیخ کبابو نا با پخو او روان جنگ با دا خبرو اترو پا زریا ختمو. بلی خواته دا دوی مخالیپینو دا دوی دا سوالونو پا جی جواب کی ویری دی چی مشتر اگو پوریستاو سر نمیتنگو او نه ډینګ ډینګ تر څو پوریش په دې دعوت کې حلوانوي شوروانوي. د ملک نه پرسان وزیر اعظم د هیواد و اولس مشر ته وویل چې موږ دومره قرضدار سوي یو چې اوس څوک نه امداد راکوي او نه خیرات نه پور راکوي او نه سود. نو د هیواد مشر ورته وویل چې زموږ هیواد په نړۍ کې یوازانی هیواد دی چې نه امداد واړي نه پور واړي هر څه په زور واړي. نا وخت د ملک نه پرسان وزیر بری اعظم جناب پرواز شریف صاحب وی خبری غونډې ته خطاب کوي په یی غونډې کې بسکوټونه او کیکونه شډیرو ځکنو توتکی هم الترسی دلیدو راسی چې د توتکی چکری او وزیر بری اعظم ترما بین ډایلاګ بازیانی په ژوندې باندې واورو.
وزیر بری اعظم سیب تاسو ماته دا وای چې تاسو خود الیکشن څخه وړاندې ویلیو چې پور بنا اخلي نو بیا د ای ایم ایف مخته ولی لاس په دوا ولاړ یاست.
هغه مثال دی اوریدلې وای چې شای چې زوړ شي نو پرور شي په خوانی پورونه ډیر زاړه شوی وو. ما تاسو سره وعده کړی و چې نوې ملک نه پرسان به جوړوم نو چې نوې ملک نه پرسان جوړوم نوې حکومت جوړوم نوې وزیران راوړم نو پورونم باید چې نوې شي کنه.
لکن سر مونږ اوریدلې دي چې نن سبا تاسو ته نوې پور څوک نه درکوي.
یاره دا خبره خو دې صحیح ده. هر چا د جوړ شو پور خو نشته البته پیغور راکوي. لکن مونږ هم د سپین ډبرې هغه سترګې لګولې دي چې نه د اوبو یوه خاشه پکې شته او نه د شرمندګۍ یوه چمچه. د دوی پیغور مونږ وای پور، دوی وای زوړ، مونږ وای نور، مونږ وای نور، مونږ وای نور.
نه دا زوړ حکومت خو هم خډیر پور ځینې اخیستلی و، هغوی ته یې ولې ورکولو؟
های 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 ولې مې په زخمو مالګې را دوړوې. دا هغوی سره خو یو څو داسې کسان وو چې تا ورته کتلی وای پور خو څه خیرات به دې لا ورکړی وای. زما سره هغه رنګه خدای خوار کړي نشته که ستا په نظر کې شته رایونه چې برتیې کړم.
کسان تاسو د چر خبره کوي
ولی چودری شکایت حسین او وزیر بالا اسلم روستانی سی یار دا زورداری ډیلو استاد چې په هر بیرونی دوره بتلې دوی به د ځان سره بوتل ته یقین وکه بادشاهانو وزیر اعظمان خو څه د یوګنډا د فقیرانو یې نن هم خپل د سیکریټ فنډ څخه دوی ته خیرات ورکوي د ویسټ انډیز د غریبانو یونین چیرمین خپل خزانه د دوی په نامه کړه وای ظالمانو خو داسې شیان جوړ شوي یست لکه د تیر منی نمو په ډوډۍ څکه نه وي کړي خپل ټول جمع کړی خیرات به چودري او روستانی ته ورکړي وای تاسو ماړه شئ ساده خیر
څنګه فقیران دي څنګه فقیران دي څنګه پکیران دی درې سوې ګټلی او پزل بجې روان دی مې پرزنیش دی مې پرزنیش دی اے څنګه پکیران دی څنګه پکیران دی درې سوې ګټلی او پزل بجې روان دی مې پرزنیش دی مې پرزنیش دی لوی ټګان دی څرنګ پرډان دی ډېر لوی ټران دی دې سوې ګټلی او پزل بجی روان دی مې پرزنیش دی مې پرزنیش دی
ګرانو او قدرمنو ملګرو دا و د وزیر بری اعظم خبري ونه اوسو سیو بریکینګ نیوز راغلی دی په دې بریکینګ نیوز کې ویل شوی دی چې د راتلونکي وخت د پاره د بیروزګاری د ختمولو او د ملک ناپرسان د معیشت د مضبوطه کولو د پاره یو تنظیم جوړ شوی دی چې نوم یې دی سازمان بیروزګاران و ټیوشن سنټر ناداران راشه چې د دې تنظیم د مشر سره په ژوندۍ بڼه مرکه درته واورو د دې تنظیم کہانی د شالیلا بادامی زبانی غوګونی سی ودی نادانی شیطانی او قربانی راپور
چیرمین صاحب د ټولنې وړاندې خو تاسو د دې تنظیم اغراض او مقاصد راته بیان کړئ
اغراض او مقاصد چې وای نو درته بیان کړی وی مو وایم اغراض او مقاصد نو څه دي مشالی نو وای یک دنیا دنیا دو دنیا چا
څه مطلب
مطلب نو څه دی وای بسم الله خټکی غلا
زه پوه نه شوم
وای غوټه ورک خله پر پټه
ورو جنت د فلسفه پریش دا وای مته خبره راته وکه
مشالی نو خبره در اصل داده چی پا ملک ناپرسان که بجلی ورس پا ورس ورکیجی دا گیز پریشر کمیجی ترگر ورس پا ورس سیتمنده و پولیس والا طول ورس دکامه و تخیجی پزیه بهیجی نوی دیمون استن زاده سسیجی دوری کمیجی او ریتون زیادیجی گدان ختم سو گده دا گدان و پرزای حلالیجی
اوهو ما چی میگم دمبورا چی میگا ما داس فایل کری و چی دا تنظیم تا اولی خلاص کری دی او تلکه دا خیرک مور چی یو واری برغزو شروع که بیا بریک ننسی زمش پو تیوی بندی دا سیاست دانان و پر ایریو که دا مشاران و لبرغزو پر سر دردی تا دل تخپل سرنارا تا پریواله
او سوری سوری و بخش از ما دا خبره رسه و چی شزی سر خپل برغزو آوریدائیسی دا بل دا برغزو سایفرگیت در چی نو ما داول شایلیلو پا ملک ناپرسان کیاری خواته یا خو دنگی مچران گرزی یا بنگی مچان یا خو خبرچک سیاست دانان وینو یا بیایو دی پولیسان حکومت دا بیروزگاری دا پار سه کول نو ما دا غا تنظیم خلاص کی دلته موږ خلکو ته د ډالرو د پیدا کولو د روپۍ د ګټلو د رحم او دینار د جمع کولو نوې نوې طریقې ورزده کوو
یو یو دا خو ماته م رئیس دکه ته یقین وکړه له تیرو لسو کالو په یوه تنخوا کار کوم ډالر له پنځه شپېتو څخه یو سل پنځو ته ورسېدی او زما تنخوا هغه لس زره روپۍ د غرمې وچه ډوډۍ او اتیا ماډل گاډی
ولی نه چې دلته راشي دا خو به زموږ خوش قسمتي وي. شالیلو
ششه ته اوس ډېر زیات فریکېږم. دا راته وایه چې تاسو خلکو ته کم کم روزګار ورشوی.
ډېرې شوبې دي. د درواغو شعبه جلا ده، د خیر و خیرات شعبه جلا ده.
د خیر و خیرات شعبه؟
دغه خو تر ټولو ایمه شعبه ده. د ژوند ګاډۍ خو چلیږي په دغه دوو شیانو، د درواغو په موبلایلو او د خیرات په پټرولو.
یو یو موږ یو لیټر په 150 روپۍ اخلو او دی وای د خیرات پټرول.
سادهګانې په پیسو اخلي، هوښاران خو سرکاري استعمالوي. ستا بجلی نسته مگر میټر داسې په تراټ روان وي لکه موږک له پیشې څخه. د هغوی بجلی هم شته، ګیس هم شته، خو میټر یې شاته ریورس روان وي.
میټر شاته ریورس؟ لاکن زموږ میټر خو مدام مخته روان دی، په زراو روپۍ بل راځي.
دغه خو چل دی. زما تنظیم ته راسه، میټر به د چپه روان وي. د میاشتې په اخره کې به د وابډا او ګیس والا دواړه قرضداره وي.
یو یو دا سړی څه وایي؟ نو دا تاسو څنګه کوئ؟
که په ملک ناپرسان کې اوسېږي نو لین به برابر ساتي.
څه مطلب؟
مطلب مې دا دی، که میټر چپه چلوي او وابډا والا قرضداره کوي، نو د وابډا د میټر ریډر سره لین جوړ کړه. که د چرګانو واخلي تر انسانانو پورې غلا کوي، نو د پولیس والا سره لین جوړ کړه. او که ټوله ملک خرڅوي او ورکوي، نو د سیاستدانانو سره لین جوړ کړه. لین به دې برابر وي، نو میټر به دې هم چپه چلیږي. او پام کوه، راغی افته ورکه. اے وابډا والا دې پته ورکه. اے پام کوه، ګیس والا دې پته ورکه. اے پام کوه، وام پام کوه.
راغلی جمهوریت اوسره اخلو بخوندونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه. دکان کې شربند کنه پرڅټ بخره ګټونه، شروع سو هرتالونه، شروع سو هرتالونه. راغلی جمهوریت اوسره اخلو بخوندونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه. لیڈر هغه منم چې د کام کړی خدمتونه، رښتیا یې ویګایونه. هغه نوی لیډر چې دی کوي خالی کولونه، ډکړې خپل جیبونه. دا صرف ډوډۍ خواري وي چې بیا ورنه کوي وټونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه. راغلی جمهوریت اوسره اخلو بخوندونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
Yeah.
سدا دیوان شي زفر کړم.